امبودسمن د سنگ مرستياله حنيفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص
مننه عرب صاحب. زه هم خپل سلامونه او نیک هیلې د زدي رادیو ګرانو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. ک لومړی اوریدونکو ته د عادلانه محکمې په اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول یو محکمه ده.
باید وایي چې عادلانه محکمه یعنی په یو مستقله او بي طرفه محکمه خلکو د قضایي او د حل فصل تویل کیږي. او باید وایي چې په عادلانه محکمه کې د قضایي بیا کتنې او پریکړو ته د یوې وړه خپلواکه بي طرفه محکمې کې د محاکمې ترمنځ پریکړه شامله ده. او د محکمې په مختلفو پړاوونو کې د شخړو لپاره د اړخونو حقوقي حقونو ډاډ او نظارت ته ویل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د عادلانه محکمې اهمیت د عدالت په تامین کې څه دی.
څنګه چې ما ویل چې عادلانه محکمه یعنی په یو بي طرفه محکمه کې د خلکو د قضایي او د خلکو د قضایي او حل فصل ته ویل کیږي. نو د عادلانه محکمه یا د عدلانه محکمه دایرول ډیر زیات اهمیت لري د عدالت تضمینیدو کې. لکه څنګه چې باید وایو چې د تورونو او مشکوکو خلکو ملاتړ او دفاع د جرم په کولو کې او لدی جرم په کولو کې یعنی هغه خلک چې د یو جرم مرتکب کیږي هغه بره لوي لدو چې کله چې هغه یو جرم کوي موږ باید وایو چې هغه انسانان ګڼل کیږي او ټول انسانان له اشتباه نه خالي نه دي. نو کله چې یو انسان د یو جرم یا د یو ناوړه عمل مرتکب کیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ لغوی نه دغوی ټول حقونه سلب کړو، بلکې هغه بیا کله با وجود لدی چې د جرم مرتکب کیږي بیا هم بعضی حقونه لري چې هغه باید رعایت شي. او د عدلانه محکمو رعایت کول د یو بیگونه خلک یا د یو بیگونه نفر د محکمه کېدونه ډاډه کوي. یعنی کله چې موږ د اصول رعایت کوو موږ کولای شو چې بیگونه خلک له محکمه کېدونه وژغورو. او دوهم دا چې د قضایي او پچکټکتیا کې مرسته کوي. یعنی کله چې دا اصول رعایت شي موږ د قضایي او حل فصل ډیر په اسانی باندې کیږي او ډیر وختګیره بنوي. ځکه لکه څنګه چې موږ پیږو چې کچیرته یو محکمه کې هغه قانوني اصول چې قوانین ورته وځ کړی او دا اصول په خپل طریق سمه طریقه باندې عملی نسی نو د قضایي او د حل فصل په وخت کې هم ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي. نو دوهم اهمیت یې دا ده چې د قضایي او د چټک حل فصل کېدو کې دا کومک کوي. او دوهم دریم اهمیت یې دا ده چې موږ باید وایو چې د خطرناک مجرمانو د کارونو څخه د ټولنې دفاع او ملاتړ کې ډیر زیات کومک کوي. او په ټولنه کې د امنیت او نظم راوستل د لانه محکمې او له خاصو اهدافو او اهمیتونو څخه شمیرل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د عدلانه محکمې د څو بیلګو په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې د عدلانه محکمې بیلګې یا د عدلانه محکمې اساسي اصول کوم دي. هغه اساسي اصول چې په قوانینو کې ورته وضع شوي دي او دا په درې بخښونو باندې تقسیمېږي. لکه څنګه چې موږ وایو چې هر محکمه چې کیږي دا لزانه درې بخښ لري. اول هغه وخت چې د محکمې نه مخکې وخت ده، یعنی کله چې یو نفر د هغه وخت کې د جرم مرتکب کیږي او د پولیسو لخوا نیول کیږي، یعنی هغه وخت کې چې یو نفر مجنون ګڼل کیږي. بعضي حقونه دي چې باید په هغه وخت کې رعایت شي. او یا بعضي اصول دوهم هغه اصول دي چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي. او دریم هغه اصول دي چې بعد له محکمې نه، یعنی کله چې یو نفر ک مرتکب سی په یو جرم باندې ملزم ګڼل کیږي نو هغه حقونه کوم اصول یا کوم حقونه باید رعایت شي. باید وایو هغه اصول یا هغه حقونه چې مخکې له محکمې نه باید رعایت شي. د بیلګې په تور موږ د هغونو مخلو اول دا چې د جرمونو او جزا د قانونیت اصل، دوهم د شخصي مسولیت اصل، یعنی موږ باید په دې اصل کې وایو چې جرم یو شخصي عمل دی او هیڅوک د بل چا د جرم په مقابل کې مجازات کېدای نشي. دریم د قانون د وړاندې د خلکو د ټول خلکو د مساوي د ټول خلکو سره د مساوي چلند حق، یعنی کله چې هر څوک که په جامعه کې د یو جرم مرتکب شي ولو که هغه یو عادي نفر وي او یا هم که کوم خاص نفر وي، یا مثلا دولتي نفر وي یا کوم خاص موقف په اجتماع کې ولري، ټولو سره باید مساوي او د قانون برابر چلند وسی. څلورم هم د قانون په خاطر نه رستنیدو اصل ده، یعنی کله چې یو قانون وضع شي هغه قانون د خپل د نشر د مودې نه مخکې په جرایمو باندې تطبیقیږي نه. یعنی کله چې یو جرم مثلا زبه یو عادي مثال ورکم چې نن چای چخل یو جرم نه ګڼل کیږي، اما کسبا یو قانون وځي سی او دا وایي چې چای چخل جرم ده، نو هغه قانون ما نسی کوي چې محاکمه کې ځکه چې ما مخکې لدی چې دا قانون نشر سی او خلکو ته د دې قانون عامه پوهاوی وسی دا عمل کړی ده. نو قانون په هغه خلکو باندې تطبیقیږي چې د قانون د نشر لباد نه او د قانون له موضوعاتو نه د پوهاوی باد نه یو د قانون خلاف عمل کوي. او هغه اصول چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي، هغه اصول اول د معصومیت اصل ده. اول دا چې موږ باید وایو چې ټول خلک معصوم او بې ګناه دنیا ته منځ راځي، تر څو چې د یوې عادلانه محکمې په فیصلې په اساس باندې هغه محکومه نه ګڼل شي. نو موږ نسو کوای چې هر څوک چې زموږ زړه وسي یا هر څوک د هر عمل په سرته رسولو سره محاکمه کړو، تر څو چې هغه عمل په قانون کې جرم نه وي ګڼل شوی. دریم د اتهام د پوهولو حاصل دی، یعنی کله چې کوم څوک موږ گرفتارو یا د پولیس لخوا گرفتاریږي یا د سنانولي لخوا دغه د جلب حکم راځي، هغه ته باید وو پوهول چې په کوم اساس باندې او په کوم جرم باندې دی نیول کیږي. دریم د خاموشي حق دی، یعنی هر څوک کله چې د پولیسو لخوا یا د امنیت لخوا یا د سنانولي لخوا گرفتاریږي، هغه کوي سي چې خپل جرم باندې اعتراف و نه کړي او چوپ وسی، او هیڅوک نسي کوي چې هغه مجبور کړي چې خپل جرم باندې اعتراف وکړي تر څو چې خپل و نه غواړي. دریم د شکنجه د منع کولو اصل ده، یعنی شکنجه په ملي او نړیوال قوانینو کې منع شوې ده او یو ناوړه عمل ګڼل کیږي، او هیڅ څوک نه لري چې افراد د هغوی د جرم په اساس باندې شکنجه کړي. بل حق د خپل سری توقیفونو څخه د ساتنې حق ده، یعنی هیڅوک نسي کوي چې خلک په خپل سر باندې توقیف کړي او یا هغه بندې کړي. دا په دې معنی چې یعنی شخصي زندانونه هیڅوک نه لري چې شخصي زندانونه ولري، فقط قانون او هغه صلاحیت دار مرجع چې سرانولي او محکمه دي کوي چې خلک د قانوني اساسو باندې محاکمه کړي. او هغه اصول چې د بالا محکمه د محکمه په وخت کې بیا هم باید رعایت شي، یو د محکمه مشروعیت اصل ده، یعنی کله کومه محکمه چې خلک محاکمه کوي باید قانوني وي، او په قانون کې هغه محکمه ته د خلکو د قضایو د رسیدګي کولو حق ورکول سوی. نه دا چې هر سهرایي محکمه یا هر محکمه چې هر څوک غړي ته چا برک قضاوت کړي هغه محکمه قانون نه ګڼل کیږي، مګر دا چې کومو محکمو ته د چې د محکمو د وظایف او سیالیو د تاسیس قانون په اساس باندې نوی جوړ شوی. بل د محکمې د علنی دایری دو اصل دی، یعنی ټول محاکم چې دایری کې باید علنی وسی، مګر هغه بعضی سنات چې په قانون کې هغه تسری شوی دي چې د هغو په سناتو په نظر کې نیولو سره هغه محکمې کوای سي چې په پټ ډول دایری سي، اما نور ټول محکمې باید په علنی ډول دایری سي، او حکم د محکمې باید په علنی ډول ټولو تر دواړو طرفینو ته واورېدل سي. او بل لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل، افرادو سره د مساوي چلند اصل یا حق ده چې ټول افراد د قانون په مخ باندې مساوي دي، او محکمې باید د محکمې په وخت کې خلکو سره مساوي چلند وکړي.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
کې. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجهست. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه په ملي او نړیوالو قوانینو کې د عادلانه محکمې په اړه څه ویل سوي دي؟
لکه څنګه چې موږ د عادلانه محکمې په اهمیت کې ویل چې عادلانه محکمې سره رسول په جامع کې د امن او نظم او د ټولنې د دفاع خاطر ډیره زیاته مهمه ده، نو ځکه قوانینو هم خاص ضمانتونه ورته وځ کړی دي. او دا خاص ضمانتونه موږ ورته کوي چې په اول اساسي قانون په ملي قوانینو کې اساسي قانون بیلګه ورکړو، چې اساسي قانون د افغانستان له دوهم فصل د اساسي قانون د خلکو له اساسي او بشري حقوقو څخه دفاع کوي، او هغه اصول ذکر کوي چې باید د محکمې په جریان کې د پولیسو او سرنوالانو او د قضاتو لخوا رعایت شي. او بل بعضي خاص قوانين هم موږ لرو، لکه د شکنجه د منع قانون چې په خاص توګه د عادلانه محکمې یو اصل لکه څنګه چې مخکې مو وویل چې د شکنجې منع کول د عادلانه محکمې یو اصل ګڼل کېږي، نو په دې اړه موږ خاص قانون لرو. د پولیسو قوانینو په قوانینو کې بعضې ضمانتونه راغلي، د افغانستان د جزایي اجراتو په قانون کې عادلانه محکمې ضمانتونه شتون لري. نو دغه هغه ملي قوانین دي چې له د عادلانه محکمې له اصولو څخه ضمانت کوي، او لکه همدارنګه د ملي قوانینو په شان نړیوال قوانین هم راغلي دي او د عادلانه محکمو له اصولو څخه ضمانت کوي. لکه د بلګې په تور موږ کوای سو د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه ته اشاره وکړو چې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په خپل یولسمه ماده کې وایي هر څوک چې د جرم سره هر چا باندې چې د جرم تور ولګول شي بے گناہ گنل کی گی تر هغه چی په عام ډول کې په قانوني توګه محکوم شوی وي، یا چې په هغه کې د هغه دفاع لپاره اړین تضمینات خوندي وي. یعنی کله چې کوم څوک کوم چا باندې کوم تور ولګول شي، موږ په هغه لاسه کې نسوک چې دغه نفر حتمن مجرم ده یا دغه نفر حتمن جرم کړی، تر څو چې عادلانه محکمه دایره سي او په هغه کې دغه نفر مجرم وګڼل شي، بل هغه موږ کوي چې د نفر ته مجرم وایي. مخکې له هغه نه کله چې یو نفر د پولیسو لخوا گرفتاریږي، هغه ته په هغه اوله دوره کې موږ فقط مظنون وایي ویا شو، ځکه چې په هغه باندې یو شک سوی ده، یو زن سوی ده، او تر اوسه دغه جرم پی ثابت شوی نه ده. او کله چې پولیس دغه په خلاف باندې وکوي سي چې بعضي دلایل منځته راوړي، نو دغه دوسیه سانوال ته لیږل کیږي، او کله چې دوسیه سانوال ته ولاړ سي په هغه وخت کې نفر متهم ویل کیږي. یعنی په دې دوره کې هم موږ نسو کوی چې په مکمله توګه یو نفر ته مجرم وایو، ځکه چې تر اوسه هم تحقیق جریان لري او جرم ثابت شوی نه ده. اما کله چې دوسیه محکمې ته ولاړ سي او محکمه خپل نهایي حکم صادر کړي، په هغه وخت کې موږ کوی یو نفر ته مجرم وایو. او د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په شان د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال تړون هم په خپل دوهمه ماده کې وایي چې هر څوک چې د جنایي جرم تورن وي، حق لري چې بې ګناه وګڼل شي تر هغه چې د هغه جرم د قانون سره سم جوړ شوی وي. یعنی کله چې د یو نفر جرم د قانون په اساس باندې او د عدالتانه محکمې په اساس باندې ثابت نشي، موږ نسو کوی یو نفر ته مجرم وایو.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. د اکثره شنو میوه د تولید وخت د اوړي موسم وي، خو آیا کله مو د اوړي په موسم کې د ژمي موسم لپاره د میوه غم خوړلې؟
هغه بیا د سې چې تناونه مرته پن کړي وي، تناو منه پسې راچو، جالب سې رپی راچو چې مچو میاشه دا شي پکې
نو دا خټکی چې وچ کې د خواله دا وي چې دا کله چې وچ رنگ هم سپی.